ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه ومني روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه بیا بیل راپورونه شننې او تبصری مراوړي دي که تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي خو له هر څه مخکې د شپږو بجو خبرونه وړاندې کوو د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا پټان کې د وسوالو په بریټ کې درې پولیس وجل شوی او 15 نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستانه د استل شو به اسناد افغان کډوالو شمیره تر 300,000 اوریدلې ده د امریکا او نړیوالو لخوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزا کې د ولسی وګړو ژوند خوندي کړي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په ټانک کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس وجل شوی او 15 نور ټپیان دي د ټانک د پولیسو مشر افتخار لیشان نن مشال لیډیو ته ویل چې دا پیښه نن شوی د په وینا وسلوالو د پولیسو پر موټر برید کړی او له وسلوالو سره د ډزو په نتیجه کې دا مرګ ټوبل رامنځته شوی افتخار لیشان زیاته کړه چې په وجل شو کې تانیدار او په ټپیانو کې ډی ایس پی هم شامل ده د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی یې ذمہواری منلې ده د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان مړی نن د 400 په پړانګو کې خبرو ته سپارل شوی دی دا په جنازه کې یو شمیر حکومتي چارواکو سیاسي خلکو ګډون کړی وو د هغه وروسته دا چې په خبر کې د اعلی وزیر له دفتر نن په یو بیان کې وویل شو چې اعظم خان د خراب شوی صحت له کبله پرون د پیښور په یو روغتون کې داخل کړل شوی وو بیګای ساور کړی دا اعظم خان د 2023 میلادي کال د جنورۍ په 21 نیټه د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړی وو نوموړي له پېښور او لندن د قانون په برخه کې زده کړې کړې وې هغه د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري او همداسې د وفاقي وزارتونو مذهبي چارو پټوم وفاقي سیکرټري هم پاتې شوی و د بخنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو بندي کول استل او زورول دي په سمدستي توګه ودروي دا غوښتنه د جنوبي اسیا لپاره د یاد سازمان د کمپاینونو مرستیالي لیوی اساکار دی پرون په بیان کې کړې ده نوموړي دا تکړې چې د پاکستان حکومت زر تر در د کډوالو استلو لړۍ ونه دروي نو دا به د زرګونو خطر لرونکو افغانانو په ځانګړي توګه خزو او نجونو خوندیتوب زده کړو او روزګار ته د لاسرسي مخه ونیسي بل په لوبه اسلام آباد کې د کډوالو شو افغان خبر ریالانو د اتحادیه مشر محمود کوچی نن مشال لیډیو ته ویل دوی د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنې هرکلی کوي
زه داسې ګومان نه کوم چې د بخښنې نړیوال سازمان دا وروستۍ اعلامیه او خبر پاڼه د پاکستان دې ته واڅوي چې د افغان کډوالو د بهیر لږ پڅکی په ټپه ودري
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په لسګونو زره هغه افغان کډوال ایستلي دي چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستانه د ایستل شو بې اسناد افغان کډوالو شمیره تر 300,000 اوړېدلې په تورخم کې د یونیسیار یو چارواکي ارشد خان نن مشال لري ته ویل چې تر بیګا پورې پر تورخم د اوړېدلو کډوالو شمیر تر 200,000 اوړېدلې ده بل په لو په چمن کې د یادې ادارې ویان دي او میرا وایي چې هلته هم د پرون ورځې تر پای 15,000 بې اسناد کډوال افغانستان ته اوړېدلې دي د پاکستان حکومت په ملک میشتو هغو کډوالو ته د وسلو لپاره د اکتوبر تر وروسته نیټې ورکړی وو چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري تر هغه وروسته د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې نیسي او په زور یې له ملکو باسي په بلوچستان کې د کانګو وایرس له کبله یو بل ناروغ مړ شوی دی د کوټې د سیول روغتون چارواکي وایي چې د یاد روغتون دی کارکونکي د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړي د دوی په وینا دا وخت هم په دې ناروغۍ اخته شپاړس کسان د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې داخل دي د هغه وروسته دا چې د نومبر په درېمه د کوټې تر ټولو لوی سیول روغتون کې د کانګو وایرس یو ناروغ داخل شوی وو چې ورسره هلته دا ناروغي خپره شوې د امریکا او نړیوالو له خوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزا کې د ولسی وګړو ژوند خوندي کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نومبر په لسمه په هند کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر اسرائیل تر اوسه تر ټولو سختې څرګندونې وکړې هغه ویل چې په دې وروستو اونیو کې بیخي ډېر فلسطینی وګړي وژل شوي او ځپل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتونونو په شاوخوا کې جګړه لا سخته شوې ده د غزې د صحت وزارت چارواکو ویلي چې هلته د بمباریو له کبله د مړو شمېر تر یو لسو زرو اوړېدلی دی تاسو مشال ریډیو د وګیو زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او اوریدل شي. قطر پای را سره مل پاتې شوی زنه دا مهمه طالب به موري د افغان کډوالو پاړه باندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دا د قوانینو خلاف ورزي ده او پاکستان دا استل ودروي. یو کارپو افراسیا پټک وای
پاکستان حکومت چې کوم سلوک افغان کډوالو یا مهاجرینو سره کوي دا د ټولو بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ده.
په ټانک کې په پولیسو طالب وسوالو برید کړی دی. په دغه برید کې څه مرګ ژوبل شوی د ټانک د پولیسو یو چارواکی وای لکی مروت او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې تیر شو بارانونه او ګلای نقصانونه اړولی دي. د یو ځایي کس د لکی مروت په اړه وایي
دا لکی مروت زنګی خیل برام خیل مندر خیل عبدالخیل او د شیخ بدین غره په لمن چې تور کلی دي هغه چې تیر شپه ډیر زیات باران او ژلۍ سلی ده.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم لرو د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړای دا زستا سکور به مجید بابر یما او د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امره ګرځو. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان لغښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو نیول زورول او د ملک نشړل سمدستي ودروي. په 10 نومبر په یو خبر پاڼه کې د امنیسټي انټرنیشنل د آسیا د پارا ډیپټي ریجنل ډایریکټر لیویا سکار دی وویل چې په زرګونو افغانان د سیاسي محرو په توګه کارول کیږي. دی وویل چې کډوال بیرته افغانستان ته لیږل به د دوی ژوند د خطر سره مخ کړي. نور تفصیل راشد خټک نورو.
پلسم نومبر په یو خبر پانه کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دی چې پاکستان باید نړیوال قانون په نظر کې وساتي. د کوم تر مخه چې یو کس په زور خغه هیواد ته نشي لګل کېدای چې د هغه ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. په خبر پانه کې ویل شوی دی چې په زرګونو افغانان د سیاسي مهرو په توګه کارول کیږي. بیرته افغانستان ته لګل په زرګونو د خطر سره مخ افغانان په خاصه توګه خزه او جنکۍ د امنیت، تعلیم او د ژوند د کولو حق نه محروم کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د غوښتنې په اړه د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په چیرمن افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل
پاکستان حکومت چې کوم سلوک افغان کډوالو یا مهاجرینو سره کوي دا د ټولو بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ده. نو امنیسټي انټرنیشنل ټیک خبره کړې ده مګر ما یقین نه دی چې د پاکستان کې چې کوم اوسنی نگران حکومت دی چې په حقیقت کې دا تش په نوم حکومت دی او حقیقت کې دا خو فیصلې دلته جنرالان کوي. نو ما یقین نه دی چې هغوی د عقل دلیل یا منطق ته غوږ نیسي.
او پاکستان وایي چې د کډوالو لګل د ملک اندرونی مسله ده. په 10 نومبر د پاکستان د خارجه دفتر ویاند زهره ممتاز بلوچ د بریفنګ په مقا د خبريانو د پښتنو په جواب کې وویل چې د پاکستان نه د بیا اسناد کډوالو وستل د نړیوال قانون مطابق ګام دی. دی وویل چې دغه قانون د امریکا په شمول په ټول ملکونو کې یو شان عملي کیږي. دی وویل چې پاکستان خپل قانون عملي کوي د کوم تر مخه چې غیر قانوني خلک د ملک نه وستل کیږي. زهره ممتاز بلوچ دعوا وکړه چې پاکستان د قانوني مهاجر حیثیت لرونکي خلک د ملک نه وباسي. او په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو نه هم ګیله لري. په اسلام آباد کې د بیکورشاو افغان ژورنالیستانو اتحادیه مشر محمود کوچی د امنیسټي انټرنیشنل د خبر پاڼې هرکلی وکړو او مشال رډیو ته وویل
زه داسې ګومان نه کوم چې د بخښنې نړیوال سازمان دا وروستۍ اعلامیه او خبر پاڼه د پاکستان دې ته واسوي چې د افغان کډوالو د بهیر لږ پڅکی په ټپه ودري. خو د ګڼو افغانانو ګیله د خپلو چارواکو طالب چارواکو نه داده چې هغه کچیرته په وخت او زمان سره ډیپلوماټیک حل ځلې کړې وې د پاکستان حکومت سره جوړ جاړې کړې وې او د دغو کډوالو د برخلیک په اړه ورسره خبرې کړې هغه به ډیر ګټور.
بلخ د پیپل پارټۍ مشر او پخوانی وزیر خارجه بلاول بټو زرداری ویلي چې د کډوالو وستلو په اړه د نگران حکومت پالیسی واضح نه ده. په 10 نومبر په کراچۍ کې د خبریانو سره د خبرو په وخت دوه چې نگران حکومت باید د ترهګرو او افغانانو ترمنځ توپیر وکړي. دوه چې حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخت ګامونه واخلي خو د عامو خلکو سره دغه څه چلند و نه کړي. ډېر تر ځینې نگران دا یو سیاسي بیان بولي او وایي چې تر ټولو زیات ناوړه چلند په سند کې د افغان کډوالو او پښتنو سره شوی دی چېرته چې د پیپل پارټۍ حکومت و. د بلاول د بیان په اړه په خبر کې آزاد خبریال او تجربه رفت اورغزی مشال رډیو ته وویل
پاکستان کې الیکشن اعلان شوه دی او 8 فروری باندې به الیکشن کیږي. نو کراچۍ کې خو سیم پښتنو ډیر زیات دي ټول پاکستان نه. نو ما په خیال باندې چې دي دو هغه ووټ غستو لپاره چې دغه شی خبري شروع کی نور دي هیڅ مقصد نشته دی. دا خو بلکې کتا ست یاد شي دا 2014 کې چې کله دلته ای پی ایس اپریشن شوه نو په هغه وخت سند کې چې دی پښتانه چا اډو پرې دولو نه لکه دومره پرې د ماجرینو په اړه کې چې دی الته چې دلته نسوک وزیرستان نه بتو بل چرته نه تلو نو پښتانه اډو بالکل الته پرې دولو نه.
د پاکستان نگران حکومت د لومړي نومبر سره د بیا اسناد کډوالو د ملک نو وستل پیل کړی دی او تر اوسه پورې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوی دی. د ایمنسټی انټرنیشنل نوړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ښځو د حقوقو کمیشن د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پښتون ژغورنې غورزنګ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ عوامي نېشنل پارټۍ ملي جمهوري غورزنګ او جمعیت علما اسلام هم د افغان کډوالو د وستلو مخالفت کړی دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو ټانک ته او تاسو یو امنیتي راپور وړاندې کوو. خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیسو مشال رډیو ته ویلي چې کړي شانور سیمه کې د وسلوالو په پولیسو ګاډو برید کې د ایس ایم ای تانیدار سره 3 کسان وژل شوي او د ډي ایس پی سره 5 نور جوړبل دي. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اغېستې. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن مزدګار مال کړي شانور سیمه کې ناپیژندلې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کړای دی او د ډزونو بدلون په نتیجه کې د ټانګ شهید مرید اکبر تانه تانه دور سره 2 پولیس ولا وژلې او د ډي ایس پی سره 5 نور جوړبل کړي دي. د ټانګ ضلع کړي شانور سیمه کې په پولیسو ګاډي د برید پېښې حال د ټانګ ضلع پولیسو ترجمان یونس خان مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی. ٹانگ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چه دے پولیسو پگاڑی پبرید کشے وجل شوی او پرہر جلی شوی دے ٹانگ ضلع اسپتال تا رسولی شوی دی او پسیم کشے پولیسو دے لٹون عملیات پیل کڑی دی. پکڑی شانور سیما کشے پا پولیسو گاڑیو دے برید ذمہ وری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر اولاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان نن سحر پړانګو کې خاورو ته وسپارل شو. د ده په جنازه کې یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو ګډون وکړو. دا چې د ده د مرګ وروسته به نوی وزیر اعلی څوک وي، څوک به یې ټاکي، وایین کومه لار ښودلې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
اعظم خان دا چرسدی ضلع پړانګو سیمې وو. وکالت ډیگری ترلاسه کړې وه او په یو شمېر سرکاري مهم او لوړو عہدو باندې د کار وروسته ریټایر شوی هم وو. د ده د کورنۍ د غړو په وینا د مرګ په وخت د ده ژوند د 3 کلونو څخه زیات وو. دوی د روان کال جنوري میاشت کې د صوبې نگران وزیر اعلی هغه وخت وټاکل شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی چې پکې د دوی حکومتونو تحلیل کړی. اعظم خان د 1990 تر 1993 پورې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دغه ډول 2008 کې هم د نگران حکومت لخوا د خزانه وزیر پاتې شوې دي. بیا په 2013 کې هم نگران حکومت کې د کورونا چارو او د 2 نورو محکمو قلمدانونه ورسره وو. داسې موجوده وخت کې د نگران وزیر اعلی په حیث د دوی کار څنګه وو؟ نو په صوبه کې د صحت نگران صوبایي وزیر ډاکټر ریاض انور مشال لیډو د دې په حق لوویل
ډېر مضبوط شخصیت او ډېر مضبوط اعصاب وره انسان او دا شو غوا چې کابینه د پر یو روحاني پلان او هر شی باندې به نظر او قانون باندې پویدو کوشش دا او چې غریب خلکو راځ کا سکور شي او چرته هم ذاتی دغه نه کړی کار بچو نو هغه دوباره په ټلیفون کولو نوې ته یو روز کې دا کار ختم دی شو نو یو روز پس په ټلیفون کولو دا 2 غنټه او کار نو هغه 3 غنټه پس په ټلیفون کولو چې څنګه دې ماته رپورټ ورک ډېر قابل انسان داسې کسان ډېر کمی او زمونږ صوبے دا پر امی ول میاد دے حالاتو کے
دا نگران وزیر اعلی دا مرگ ورست با سوک وزیر اعلی سوکے سنبھالوی سوک بیٹا کی او پک ملارا نو اسلام آباد کے دا سپریم کورٹ وکیل قیصر خان مشال لیڈو توائی چدا وقت سینٹ او الیکشن کمیشن دا سے اداری دی چ ہغا موجود دی نو ہم ددوی وا کے اختیار دے
قانون کے دے پارا یو دغا و زکڑے شو دے او غدار چ دے ٹائم کے نور ہوٹل اسمبلیز او ہس سسپینڈ دے ہو چیئرمین سینٹ چرے اب حال دے یعنی دا پاکستان صوبائی اسمبلی ام ٹولے معتغد سسپینڈ دے او نگران سیٹ اپ دے او قومی اسمبلی ام چرا دا اغم معتل شو دے خو چون کے سینٹ نہ سن چیئرمین سینٹ چرے دے اپوائنٹمنٹ کولی شو ہو دا یو دے کے قانونی دا غری چ دے کے با کسان آن بورڈ اخلی او اغا با پریویس چکم دا غری سیٹ اپ او یعنی پی ٹی آئی حکومت او دا مولانا فضل الرحمان حکومت دا اخی کسان با پدے کے آن بورڈ آئے زی اخی دا با کسان اخی بم سجست کی حکومت بم سجست کی او الیکشن کمیشن با پا کی خبل رائے ور گئی اگے نہ بعد با الیکشن کمیشن چرے اغا نومینیٹ کی چونکہ الیکشن کمیشن دا او فعال دا
دا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه اعظم خان نن سحر د پیخور یو شخصي روختون کې د ناروغي له کبله ساور کړل دا په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن په فروری 2023 کې په ملک او بیا په سلور وانه صوبو کې ټول ټاکنې هم اعلان کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیخور
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د بلوچستان په مرکز کوټه کې په سیول روختون کې د خپرې شوې کانګو وایرس یا وبا له امله د روغتیا یو بل کارکونکي مړ شوی دی چې له امله یې په یوه اونۍ کې د کانګو څخه د شمیر دوه شوی دی او شاوخوا 14 طبي کارکونکي لا اوس هم د کراچۍ په بیلابیل روغتونونو کې داخل دي په کوم کې چې ډاکټران او طبي کارکونکي شامل دي تو نور تفصیل ایوب ترین راکړي
د کوټ په سیول اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه اغېزمن د روغتیا یو بل کارکونکي د کراچي په یو اسپیټال کې ژوند د لاسه ورکړی دی د چارواک په خبره پیرامیډیک عبدالغفار د نومبر په 9 نیټه کراچي ته وړی او هلته د انفیکشن ډیزیز مرکز په نامه په یو روغتون کې داخل کړی و چیر چې هغه تېره ورځ مړ شو دا ډول په تېره یوه اونۍ کې د کانګو وایرس د اوسنۍ وبا له امله یو ډاکټر او یو طبي کارکونکي خپل ژوند لاسه ورکړی دی او د بلوچستان د روغتیا د چارواک په خبره چې 14 د کانګو ناروغان لا اوس هم د کراچي په بیلابیلو هسپتالو کې داخل دي په کوم کې چې د روغتیا د ادارې د ویان وسیم بیگ په خبره نه ډاکټران شپږ پیرامیډیک او یو نرس شامل دي د پیرامیډیک غفار اڅکزي پر مړینه باندې د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخته خوشنۍ ښکاره کړې او ویلې دي چې غفار اڅکزي د اولس د خدمت او فرض د پوره کولو په خاطر د ځان قرباني ورکړې ده خود ځوان ډاکټران د اتحادی بیان ډاکټر عارف خان د نومبر په 11 نیټه او مشال ریډیو ته وویل چې د کوټ په سرکاري اسپیټالو کې د لیبورټری تر څنګ نوري اسانتیاوې نشته چې لامل یې دا ډول پیښې رامنځته کیږي
موږ خو دغه کړې ده چې بای کم زما ډاکټر یا مریض دلته راسي د علاج کیږي ډاکټر علاج کوي مریض د علاج لپاره راځي د هغه پراپر سکریننګ لپاره سټیټ آف دا آرټ په سیول کې صرف سیول کې نه په هسپتال کې چې ښه زبردست فنکشنل ویل اکوپډ لیبارټری موجود دی موږ به تکم ټیمه پرایویټ لیبارټری نه باندې انحصار کوو لاغه سره سره چې دا رنګ آی سی یو په هر هسپتال کې موجود دی چې داغه لپاره پراپر صحیح معنی آی سی یو ته ویل کیږي څنګه چې پنجاب کې وی یا انټرنیشنل لیول باندې ڈبلیو ایچ او پر کرائیٹیریا باندې چې کوم آی سی یو جوړیږي هغه ویل اکوپډ فنکشنل آی سی یو دی هر سہولت د پکشي د آی سی یو والا د سره سره نور سہولتان دی میډیسن دی داشان خو بخا مخا پکشي
په دې اړه مشکله د بلوچستان د لند محل حکومت د روغتیا صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزي سره تماس ونیوي نو داغه په خبره چې د کانګو وایرس څخه د غزمنو ډاکټرانو او طبي کارکونکو علاج په شت توګه د کراچي په غټو او شوشو هسپتالو کې روان دي
نوای خو دا د ګوره د مخنیوي خو هغه چې موږ میټینګ کړی وي تروسو پور مړه د 544 لګول وو دا ډي سي می سي د کمشنر داغو کار دی چې دا کنټرول کی مالونه نه راولي که صاحبخانی چې ګور بندي کړي وي که صاحبخانی د دوی کار دی چې بندي کی دا که هر کس هغه کسای لمخه ټکم د مؤلالي دا باید په دې باندې پابندي ولګي دا خو د دې اپریکاشن
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د سوبې په بیلابیلو برخو کې په ورستیو طوفاني ورختونو کې دوه تنه وجل شوي او فستونو ته لوی زیان رسیدلی دی. چارواکو د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې طوفاني ګلای په لکی مروت ضلع کې فصلونه زیات زیانمن کړي دي. د لکی مروت ضلع مرستیال کمشنر طارق الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیانونو د اندازې لګولو لپاره عمله ګلای زپلو سیمو ته استولې ده.
د دې سیزن اولنۍ باران ورسره ځای په ځای باندې جلباري هم شوی ده. دې وخت کې دلته خلک غنم او دا چنه کری هغه زیات تر ځین مانی کرل شوی دی. نو په هغه کې رپورټس بیگانه موږ داسې ریسیو کیږي چې په باندې اوبه ډېرې راغلي یا جلاباري شوی دا. نو هلته یې نقصانونه کړي دي. خصوصا بیټنو چې کومه علاقه ده تجوړي سایډ دی دغه شان ده پیزو سره چې دا کمغار سایډ دی په دې باندې باران اته نهه ګنټې پورې باران شوی او اوبه راغلې وې. موږ دې اسسمنټ کوو. خپل فیلډ سټاف هم دغه کړی د رپورټس راته دغه کېږي او ورځ دوه کې بیا کمپایل کوو بیا بیا پی ڈی ایم اے ته انټیمیټ کوو او هغه اسټیمیټ وکړو چې ټوټل دلته څومره نقصانات شوي دي.
د لکی مروت پریس کلب مشر غلام اکبر د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته د دغه ګلۍ او باران په اړه وویل چې د ولس په خبره په ځینو کلیو کې د ګلۍ دانې دومره غټې وي چې په سیمه کې تر ټولو زیات کاروندګر اغیزمن کړي دي.
د لکی مروت زنګخیل برامخیل مندرخیل عبدالخیل او د شیخ بدین غره په لمنې چې چوره کلی دي پاغه چې تیر شپه ډیر زیات باران او ژلۍ سلی ده او دې ژلۍ له وجې نه هلته مقامي چیچوره بوټي دي ونې دي او فصلونه دي هغه ټولو ته زیان رسېدلی ده. دې نه علاوه د ټانک پینګ علاقه چې کومه ده بیټنی دربین دغه علاقې چې ډیر زیاته ژلاباري سلی ده. بعضې علاقو چې دوره ژلۍ سلی ده تقریبا یو فوټ پورې او هغه چې کوم دي دلته دال چنا او د بوارې چې کوم فصل ده هغه بالکل برباد کړی ده. دې نه علاوه په لکی مروت دغه سیمو چې کانې کرلې سي او کانو فصل ته ډیر زیات نقصان ورکړی ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې په تیر یو شواروس کې بارانونو او ګلۍ دوه کسان وجلي هم دي. د نومبر په 10مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای صوبایي ویاند انور شهزاد وویل چې دا کسان په مانسهره ضلع کې مړه شوي او په صوبه کې د مالی زیانونو په اړه سروې روانه ده.
تیر شواروس کې شوي باران کې د پی ډی ایم ای رپورټ تر مخه دوه کسان په حق رسیدلي دي. دا مرجوبله په نمانسری ضلع کې مخه تراغلی ده او بالکل گلی شوی و لنډی کوتل کې شوی ده. دغه سی خیبر ضلع کې شوی ده لکی مروت کې نو گلی ډیره زیاته شوی و هغه په وجه باندې کوم نقصانات دي دغه رپورټ تر اوسه پورې پی ډی ایم ته نه دی ریسیو شوی. ډیسټریکټ اډمنستریشن دا لخنه
په اني حال کې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د اداري صوبایي ویان محمد راشد وایي چې د بارانونو دا لړۍ اوس ودرېدلې ده او په راتلونکو ورځو کې به موسم خشک وي.
بارانونو سلسله ختمه شوی ده خو البته د لړۍ چې کوم موږ ته چې دوند وایي فوګ وایي دا هغه چې دنه دغه شته چانس شته فعلا د بارون سلسله نشته دي بس بارون شوی دی او اوس فل حال چې دنه موسم خشک دی او د ګلې خدا چې په ګلې خو په چاڅه کې شوی دا په لیک نرو سایت کې شوی دا دی او چې دنه په هارت سایت کې شوی دا مختلف علاقو کې شوی دا.
د قدرتي افتونو سره د مباردي صوبایي ادارې په ولس غک کړی چې د دې باران او ګلې ناپس د صوبې په باراني خړو نو او دریابونو کې د اوبو بهېدو کچلو شوې ده. نو د باراني خړو نو او دریابونو په غاړو دی لپاتې کېدو ډډه وکړي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د سویلي وزیرستان اپر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو په سرارو غسیمه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع انتظامی سرکاري دفترونه د ټانګ ضلع نه سویلي وزیرستان اپر ضلع ته زر منتقل کړل شي. خو د سویلي وزیرستان اپر ضلع ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته وویل چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کې د هډکوارټر تعمیر کې هم صوبائی حکومت ته لیږلې ده چې صوبائی حکومت نه اجازه ملو شي نو بیا په سویلي وزیرستان پر دلی هډ کوارټر کې د تعمیر کار شروع کوي. نور تفصیل اشتیاق مسجد نورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع انتظامی دفترینه ده د ټانګ ضلع نه زر سویلی وزیرستان پر ضلع ته منتقل کی. په سراروغه سیمه کې د درې مسجد جرګې و مشر ملک سید انور په دغه براکښې مشال ریډیو ته وویل حکومت د دوی انتظامی دفترونه خپل ضلع ته منتقل کړي نه وي. د درې مسجد سراروغه سیمه جرګې کښې برخه وخستین کوي د لادې سیمې تحصیل چیرمن تاج ملک خبرې هم وروي. مشال ریڈیو چې د درې مسجد جرګې مشرانو د خپل ضلع انتظامی دفترینه منتقلي خبره سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشفاق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل د درې مسجد جرګې مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د ټانګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفترونه منتقلي غوښتنې د پوره وو. بله جرګه د راونې میاشتې د نومبر په شلمه وو په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کښې وو کېږي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګي او پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوه. خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د ټانګ د پولیسو مشر افتخار علي شان المشال لیډو ته وویل چې دا پیښه نن شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراساني چې مواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان مړې نن د چار صدی په پړانګو کې خاورو ته سپارل شوې. دغه په جنازه کې یو شمېر حکومتي چارواکو او سیاسي خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او ځورول دې په سمدستي توګه ودروي. دا غوښتنه د جنوبي اسیا لپاره د یاد سازمان د کمپاینونو مرستیالي لیبیا ساکار دی پرون په یو بیان کې کړې ده. نوموړي د یاته کړي چې که د پاکستان حکومت زر تر زره د کډوالو ایستلو لړۍ ونه دروي، نو دا به د زرګونو خطر لرونکو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو نجونو خوندیتوب، زده کړو او روزګار ته د لاسرسۍ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستانه د ایستل شوو بې اسناد افغان کډوالو شمېره تر 3 لکو اوړېدلې. په تورخم کې د یونیسیارو چارواکي ارشد خان مشالې ورته ویل چې تر بیګا پورې پر تورخم د اوړېدلو کډوالو شمېره تر 2,10,000 اوړېدلې. په بلوچستان کې د کانګو وایرس له کبله یو بل ناروغ مړ شوی. د کوټې د سیول روغتون چارواکي وایي چې د یاد روغتون دی کارکوونکي د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړې ده. د امریکا او نړیوالو لخوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزه کې د ولسي وګړو ژوند خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د نومبر په 10 په هند کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر اسرائیل تر اوسه تر ټولو سختې څرګندونې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مرته د خبرونو لنډیز مدرته وړاندې کولو راځو د خبرونې په لور او یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غزې په تړانګه کې د ملکی وګړو زیاتېدونکو تلفات غندلې دي، بل خو په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د حماس افراطي ډلې پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو لوی کمشنر په غزه کې د اسرائیلو لخوا د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو د کارولو په اړه د سیډونو غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره په خپلو توندو څرګندونو کې د غزې په تړانګه کې د ملکی فلسطینیانو زیاتېدونکو مرګ ژوبله وغندله او ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلینکن د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې خبرې کولې. د اسرائیلو لخوا په جګړو کې د 4 ساعته بشري وقفې هرکلی وکړ، خو ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. ښاغلی بلینکن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې منځني ختیځ او آسیا ته خپل 9 ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان اوښتو د مخنیوي هغو ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسې کار وشي، او زیاته یې کړه چې واشنگټن به د اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرائیلو سره ګډ کار وکړي. ورسته له دې چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ، 1,400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیلو له ځمکې، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطیني چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 1,000 کسان وژل شوي دي، او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې ده د اسرائیلو لخوا په غزه کې د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی تورک وویل دا وسلې په کلابند غزه کې له یوې مخې ورنۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلې خوا ټاکل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملاً د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو عملیات غندلی دي، او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه.
په 10:30 بجو
نوی نړۍ،
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی،
په 1 بجا
تاندې هلې،
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه،
په 3 بجو
د مشال مرکه،
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړه،
په 5 بجو
د پاکستان مرکزی بینک تر مخه په اکتوبر 2023 کال کې بهر هیوادونو کې کارکونکو پاکستانیانو لخوا راګلې شوې پیسې یا ریمیټنس 2.5 ارب امریکایي ډالر ته رسیدلې دي چې د تیر میاشتې پر تلاسه باندې 11% یا سلنه زیاتې دي. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا دا د هیواد کمزوري معیشت او بیا د پاکستانی کرنسۍ ارزښت ښه کېدو لپاره ډېره مثبته خبره ده. نور تفصیل له پیښوره شبیر مجانک.
دا پاکستان دولتی مرکزی بینک په خپل ویب سایټ خپور کړ رپورٹ کې لیکي چې د روان کال اکتوبر میاشت کې په بهر ملکونو کې میشت کارکونکو پاکستانیانو هیواد ته شوخا 2.5 ارب امریکایي ډالر رالیږلري، کوم چې د تیر میاشتې په نسبت 11.5 سلنه سیوا دي. قاضی اعظم پونتون اسلام آباد کې د معاشیاتو یا سکول آف اکنامکس مشر استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې بهر ملکی کرنسو په موضوع پوهه او څېړنې لري، مشال لیډو ته وایي
د پاکستان دی وخت کې تقریبا 80 بلین ډالر پوری چې زمونږ امپورټس دي او زمونږ ایکسپورټ اراوند 28 یا 30 بلین ډالر دي. نو دی په مېسي چې دا سمره هیوج ډیفیسټ دی، یعنی د 80 بلین ډالر او د 28 یا 30 بلین ډالر په مېسي کې نو دا چې کم ګیپ دی په دې کې بیا زمونږ د ریمیټنس شي دا ټول نو ټول ادا کوي او اراوند 30 بلین ډالر چې د زمونږ ریمیټنس راځي. د دې نه باوجود بیا موږ ته تقریبا 15-20 بلین ډالر پورې کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی. نو دا ډیر غټ اماؤنٹ دی. نو د امپورټنس په اړه کې تاسو دا خبر ورکړه چې ورته زمونږ ته ډالر ډېر زیات شارټیج دی او ملک کې ډالر نشته او د فارن ایکسچینج چې دی استاس رسیپ یا د ایکسپورټ پوجا راځي یا د انویسټمنت پوجا راځي یا د زمونږ د ریمیټنس شي دی.
دا چې د دې په پاکستان ته اوږدمهاله ګټه څومره وي نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سویل خان وایي چې د دې ډېر اوږد مثبت اثر ځکه نه ګڼو چې دا پاکستان کې د ودونو سیزن دی، بهر ملک خپلوانو له دیش پورز کې پیسې رالی گی او بل الیکشن هم اعلان شوی دی نو دا میاشت په میاشت بدلیږي، خو بیا هم دا پاکستان کرنسی لپاره او اقتصادي زیان کمول لپاره خو خبره ده.
ریزنز دا دی چې دغه د الیکشن اعلان مو شو الله وان خلکو د اخر کانفرنس ملاويږي چې را حالات سکی نه خپل پیسې او پس دلته کې را لیږي. نو دا دوه ډیر مو کنسل کو نه چې را دی ډیر غټ امپیکټ ورایشي په اکانومي کې، خو دا خو یو ډیر خو سچويشن چې ستاسو ملک کې د بار نه فارن ریمیټنس راشي یو خو واستا کرنسی سٹیبل شي یا دا حکومت په خزانه باندې بوج چې کوم نه اندښنه ده کې کم شي، الوایز دا ډیفیسټ چې کوم نه دا به دی پوره کوي په قرضو باندې تا ایم ایف نه یا دا ورلد بینک نه یا دا ایشین ډیولپمنت بینک نه.
دا پاکستان سٹیټ بینک ویپان تر مخه د اکتوبر میاشت کې د امریکا څخه خوشا 2.5 بلیون ډالر، د برتانیې څخه 313 بلیون ډالر، سعودي عرب څخه 3.6 بلیون ډالر او دغه شان یو شمېر نور هیوادونو څخه خلکو پیسې را لېږلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
مشال ریډیو ته وګورئ، د 2023 کال د عامو انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن د ضابط اخلاق په جوړولو کار پیل کړی او د ضابط ابتدایي مسوده یې تیار کړې ده. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطې جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پر بیا عمل نه کیږي. تفصیل غلام غوث نورو.
د روانو عامو انتخاباتو لپاره د انتخابي ضابطو په اړه د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 10 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به د نومبر د 13 نیټه پورې دوی د نوي حلقه بندیانو کار سرته رسوي او د هغې وروسته به د انتخاباتو د ضابطې اخلاق جوړولو کار ته حتمی بڼه ورکوي.
دا فائنلائزیشن سٹیج کې دی، یعنی فائنل کې دو چې بس فائنل شي نو هغه بیا پورا موږ به شیر کو مختلف سٹیک ہولڈرز سره چې کوم متعلقه ده د میډیا لپاره نه د میډیا لپاره دا شان د ابزرورز لپاره او پولیټیکل پارټیز لپاره خپل ضابطه اخلاق دی.
د مشال ریډیو سره د ټاکنو د کمیشن د چارواکو لخوا د انتخاباتي ضابطو او قوانینو د ابتدایي مسودې د شریک شوي جزئیاتو تر مخه هر سیاسي ګوند به 15% ټیکټونه ښځو امیدوارانو ته ورکوي. د دې ترڅنګ ولسمشر، وزیر اعظم او نور نگران وزیران به په انتخابي مهم کې برخه نشي اخیستلی او نه به سرکاري مشینري د هیڅ ګوند د کاندید د انتخابي مهم لپاره کارول کیږي او په مسلکی، لسانی او نسلی بنیادونو به د یو بل په ضد په انتخابي کمپاین کې په نفرت راپارولو بندیز وي او د جلسو جلوسونو لپاره به د انتظامیه نه اجازه اخیستل ضروری وي او د دې ضابطو د سرغړونې په صورت کې به انتخاباتي کمیشن د قانون سره سم کاروایی کوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطې جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پرې بیا عمل نه کیږي. په پېښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
او دا کم سیزونه چې په دې کې خولي شوې دي چې لکه د اسلحې نمایش پنه کیږي نه بیا موږ ګورو دغه امیدوارانو سره د سکیورټي په نوم باندې اسلحه بردار ورسره. البته دا هم دا چې دا چې کوم دی نو پروپوزډ ضابطه اخلاق دی، مجوزه ضابطه اخلاق دی، نو په دې باندې به مشاورت هم کیږي. په دې سره سره دا فرقوارانه او مسلکي سیزونه چې پکې شامل کړي شوي دي دا ډېره ښه خبره ګڼم او نه دي په کار چې په چا باندې په خپل سیاسي مخالف باندې هغه باندې د فرقې په حوالے سره، د ژبې په حوالے سره، د نسل په حوالے سره یا نور چې کوم زموږ تعصبات یا غروچت کړي شي او د هغې په حوالے سره د هغې مخالفت یا د هغه نه د نفرت اظهار وکړي شي.
خبریال او شینن کې سیف الاسلام سی پی هم په دې نظر دی چې تر دې وړاندې په ترسره شویو عامو انتخاباتو کې د انتخابي ضابطو او قوانینو په سمه توګه پابندي نه ده شوې او په کار د انتخاباتي کمیشن په دې باندې د عمل لپاره هم یو کوټري تګلاره جوړه کړې.
دې دلته چې کومه ماته نوې خبره به ښکاري هغه خو یو داره چې مخکې به د انتظامی ته د اطلاع ورکولو یو خبره وه چې موږ دې کې جلسه کوو خو دا اجازت دا شرط دا ماته خو اول ځخکاری او چونکه دا مې خیال چې دا سیاسي جماعتونو ته بیا لیګیم د مشاورت د پاره طریقې کار خوم دغه دی نو بیا کېدې شي د کیسې د نکاتو اضافه وشي.
خبريال او شینن کې لحاظ دی وای په تیرو عامو انتخاباتو کې هم د هر یو غن لپاره دا ضروری و چې 15% ټیکټونه خزینه کاندیدانو ته ورکړي خو سیاسي غوندونو په اخلاص او ایمانداري دغه ضابطه باندې عمل نه وکړي.
سیاسی جماعتونه 15% د زنانو نشستونه په هغه ځایونو کې ورګي چرته چې دا وېړو ووټ نه وي لکه عوامي نېشنل پارټي چې کوم دا غو لګي په هزار ډیویژن کې ورګي دغه رنګ کومنګ وګورو جماعت اسلامي و لګي ناغه په جنوبي ضلعو کې ورګي اصرف ترنوم تر حدا پوري وي د دې وجه نه دغه ضابطه اخلاق د مذهبي لکه دوی لیکلي چې منافرت پنه پیلاوي ولومبه کوم منافرت تعریف به صحیح آیا دا به څنګه څوک ډیفاین کوي چې د دې بس کیږي نو پکار خدا په ټول دنیا کې په دې باندې چې څنګه عمل درآمد دي چې هغه دي کې وکړل شي.
یاد دی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان کړی ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دا عوامي نشل ګوند صبای مشر ایمل خان سوات سید شریف کی تیر ورځ یوې شمولیتی جلسې ته وینا کی ویلی چې د پښتنو په وسایلو پښتنو ته اختیار نشته. دوی کچری د پښتنو د وسایلو اختیار ترلاسه کول غوږ ریاست دی کولو غک کینو ریاست دوی غدار او ایجنټان بولی. که چری دوی د پښتنو د وسایلو اختیار خبره پری خو دا نو ریاست پر ته ډیر سور کوي خو دوی با چری هم د پښتنو د وسایلو په اختیار خبره پری نګدي. بلخوا سیړنکاران وای چې راتلونکي وخت کې عوامي نشل پټای پټاکونو کې بریا مشکل ده. د مشالې ریو خبريال نیاز احمد خان پری تفصیل لري.
سواد سید شریف کې د امنیشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی شمولیت جلسې ته وینا کې ویلي چې د پښتنو په وسیلو د هغوی اختیار نشته. د سیمه کې هغه قدرتي وسیلې دي چې قانونه پر ترقی کوي او سانتیاګانې ترلاسه کوي. دوی ګوند تل د پښتنو په وسیلو د هغوی د اختیار خبره کړي.
نور اس جنگ نشته زمنګ وسایل چې دا خوده قدرتي منګ لدا سی اوپر اکړي دي چې منګ ته ارزان ترينه بجلی جوړو. اوس د بجلی حل زمنګ سده هغه تاسو تم پته ده اغه منګ تم پته چې زما خورا تیل روکاږي، زما خورا ګیس لري، زما خورا مختلف او ډیر بهترین پغرونو کې کانی لري، زما خورا نپرایت لري، زما خورا سواد کرومایت لري، دلته یورانیم شته. ګرانورونو دا ټول اغه شزونه دي چې قومونه په ترقی کوي خو زمون خورا مالا مال داغه بغیر رغه باوجود زما بچي دینار وی زما بچی د خپل لخپی وی
ایمل ولی ویل چې پتیر وختونو کې او اوسم دوی د پښتنو په وسیلو اختیار تر لاسه کولو په غوښ د ریاست د جبر کار شوی خو هم نشته لګون بچری هم د پښتنو د حقونو وختونو نه پښا نوی
زه د ریاست سره دا ومنم چې به ټیک شو د پښتنو د حق اړو جنگ کونه چې سستا سو خوخه دا هغه کوي بیا نه موږ د هندستان جنټان یو نه د روس جنټان یو نه د امریکې جنټان یو نه بل سو یو بیا به موږ ټول عمر ارسد دی پس موږ منی خو چې نه موږ ورته وایو چې نه اختیار وسایل دا د قام حق دی بیا زه د روس مې جنټم بیا زه د هندستان مې جنټم بیا زه هندو مم کافر مم د هر څه جنټم خدای ساته پښتنو چې جنټی ته چانه کو
نوم نشنل ګون صوبای مشر په تاسې حال کې د سواد دوره کوي چې د پروري په 11 نیټه ملک کې عام ټاکنې اعلان شوي او صوبا خیبر پښتونخوا کې عام نشر پارټي هم میدان کې ده آی راتونکو وخت کې به یاد ګون چې کال 2018 تر کال 2014 پورې صوبا کې حکومت کړي اوس په دغه ایجنډا بیا بریا عمومي په دغه پښتنه د سواد خبريال سلیم اتر وای
کچری پی ټی آی په کې میدان کې نو بیا دل د کې ډیره ګران ده چې را مطلب دا لري چې را ایم پی یا بل پارټي چې داغه داسې په دغه چې دیغه مینډیټ واخلی او په صوبه کې چې دیغه حکومت جوړ کی دغه شانتي دلته کې نور هم سیاسي ګوندونه دیغه کې مسلم لیگ نون نور داسې قام پر سپارټین دي نو زما خپل لا خیال دی چې را مشکل ده چې راتلونکي وخت کې دوی ته دوی چې کوم داوا کوي چې را موږ به حکومت جوړو موږ ته مینډیټ ملويږي نو دغه ډیره زیاته مشکل دغه دوی ته مخ ته راځي
د عوامي نشنر ګون صوبایي مشر په جلسه کې دا وویل چې په دې وطن کې د آئین او قانون مطابق د جمهوریت عمل غواړي او چرې به هم د آئین او قانون په ضد کار کوونکو ګوندونو یا ادارو فیصلې ونه مني نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هېروئ
تسمشال لريو ته وګي په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تیرو 15 کالو راهیسې د امنیت وضع خراب ده او ترهګرۍ او پوځي عملیاتو خلکو ته درنه ځاني او مالی تاوانونه اړولي په کورونو کې د وسلو ساتلو په ټولنه کې د مایش یو عادي خبره ګرځېدلې ده د ټولنیز چارو پوهان او پولیس چارواکي وایي چې په کورونو دننه د وسلو په ساتلو کې د بې غورۍ لکبله تشدد زیات شوی دی او په نتیجه کې د ماشومان او خزو په ګډون ګڼ شمېر کسانو ژوند بایللی دی په دغه اړه نور تفصیل شاهین بولیر ناورو
په خیبر پښتونخوا کې یو خوا د کلونو راهیسې رواني بدامنې د خلکو ژوند جواک اغیزمن کړی دی نو بل خوا په ټولنه کې د وسلو ساتل او بیا یې نمایش کول یو عادي خبره ګرځېدلې ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کوهاټ د ځنګل خېلو تانې مشر واجد خان وویل چې د رواني میاشت په شپږمه نیټه دغلته دوه ماشومانو په کور کې په تماچلو وکولې چې تماچتره وډزیده او دواړو ژوند وبایله نوموړي وایي چې د داسې پیښو ډېره ذمواري په مور پلار او د کورنۍ په غړو راځي
دا واقع دا شوې ده چې دا یو ورور دی مشر دا غنوم دی عمران هغه 12-13 سال کې بل لوري عدنان 10-11 سال کې دی رالي سکول نه ویجا د کورې د دې د خور د په وته کال په کور کې موجود و چې دا رالي د مشر ورو نه تماشا را وایسته کترا کته لوډ شته نه لوډ شته نه بیا نه افیر شي ویني ته ورور لګیږي ضرور لګیدل دی دی خوب زده شو چې اوس ما ته پلاس وای دا خوب د وځي د بیا خپل ځان باندې مرزو کوم ځان خاتمه هم کړی دا نو په دې وجه باندې دا وکه په خشمی ده خدا لکه غفلت زید امور او د پلار ګان چې یو اصله تاته مل دوش لیسنس مل دوشو هم په کار راځي ته دا حفاظت کیږي د بچو نه ماشومان نه سیټ ټپټا سیدا څه نقصان کوي کی
د ځنګل خېلو تانې پولیس چارواکي زیاتوي چې هر میاشت لویش میر غیر قانوني وسله نیسی او د ذمہوارو پر ضد کاروایی کوي خو بیا هم په ټولنه کې د وسلو د خورېدو لړۍ روانه ده په دغه اړه په ملکند کې د ټولنیزو چارو یو پو او لیکوال امجد شهزاد وایي چې د تیرو سو کلونو راهیسې د وسلو د نمایش او د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاین پیل کړی دی نوموړی زیاتوي چې یو خوا د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي نو بل خوا په ټولنه کې د وسلو په ساتلو کې بې احتیاطۍ تشدد لا زیات کړی دی
زما په خیال دا خو بنیادی خبردار چې دلته امن و امان وي
نو خلق با ضرورت نہ محسوس ہو چی مطلب دخپل زان دے حفاظت تا پارا سو اسلے و ساتی بیا ہم کو ساتی خام اخا دیر ضروری یا مجبوری شی نو آغا دی یو خوز ما خیال لاری چی قانونی دی بی او دا دی دا ما شمانو لاری پرتی بی دا دا سینا دا چی دا منگ بی خیپا حالت جنگ کیو چی بس دا تیار بس جنگ دے و دا جنگ میدان دے و بس پلا سکیم ٹوپا کی تماشے پا کورونو کی نوالی دی دا بس دا حفاظت تا پارے و سیز دے قانونی تور کر چا سر وی نو آغا دی ہم پتی ساتی دا ما مانونا دا سی دیر کی گی پدا پختن وطن کی سر رپورٹ کی گی سی رپورٹ نشی سو میڈیا تراشی سرا نشی
ل ثوابه سخه یو ولسی او سیاسي مشر سلیم خان وایي چې په تیرو سلويخت کلونو کې د پښتنو اقتصاد په جنگي اقتصاد بدل شوی آبادی ډېره شوی او د موبایل فون راتګ نوی نسلونه د خپل دود دستور او قدرونو څخه جدا کړی دي نو موري زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې په ثوابه کې د تشدد په بلابلو پیښو کې ل 2000 ډېر کسان وجل شوی دي
خلقو کی غم او برداشت چکم دنو ډیر زیات تنگ تنگ کورونه دي تنگ تنگ کوسی دي او په لوګو کورته بلا ما سمان دي او د تربیت او هغه زور تنظیم زمو چېونه هغه ختم شوه د درې د جماعت دا ټوپک ته ماچی ورتي خبره ده چې دا روزانه خلک پیو بل یری او پار کور کې ښکارا پرتی دي نه ډیر زایونو کې دا څه حال نه چې دښمنی بلی نه او دا څه بچا مر کړي زموږ په ثواب کې په تیر درو کالو کې د دوه ګورو نه سیوا مرګورو دوه راغره زلالما د ڈی پی او په دفتر کې ما وکړه چې د سپتمبر میاشتې د تل ما سور مرګونو شوې 325 په ثواب کې شو ته دا زه په یکم کې په 2 سپتمبر تل ما
پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نو ورستو ډېر وسله پاتې شوی چې د پولي دی خوا راوړل شوی او په نتیجه کې تشدد ډېر شوی دی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل روان کال د اگست په 25مه په سرکاري ټلویزیون په یو تقریر کې وویل چې وسلواله ډلې د هغه هیواد پر امنیتی ځواکونو په خونړي بریدونو کې په افغانستان کې د امریکا لخوا پاتې شوی پوځي تجهیزات کاروي خو د امریکا د دفاع وزارت د کال 2022 په یو راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په کال 2021 کې د وتلو د دورې په اوږدو کې نږدې ټول هغه لوی تجهیزات چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا استعمالېدل لری کړي او یا یې ویجاړ کړي دي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د ناقانونه کډوالو پر ضد کمپاین پیل کړی او د نومبر لومبۍ نیټه یې هغوی ته د ملک د پرېښودو ویلې دي په دغو کې ګڼ شمېر افغان کډوال دي چې په پاکستان کې د تیرو څو کلونو اوسېده خو د دې د تک سره په چایخانو او داسې چایخانو او نورو ځایونو کې چې دوی به مزدوري کوله په هغه کې اوس د مزدورانو کمښت مخې ته راغلی تفصیل وسیم سجاد نور
په پاکستان کې د اسناد لرونکو مهاجرینو افغانستان ته د تللو د عمل شروع کېدل سره سم په پیښور کې په وړو کې هوټلونو کې د مزدورانو کمی لیدل کیږي د پیښور صدر د سوپر مارکیټ د اتحادیه په خبره د غلطه زیاتره مزدورانو او کارکونکو تعلق د افغانستان سره وو چې په یو شمېر د اولنی نومبر نو وروسته خپل وطن ته ستانه شوي او لامل یې په کاروبارونو باندې اغیزې پریوتی دي په سوپر مارکیټ کې د چای د ډابې مالک او د غلطه د اتحادیه غړي فرمان الله چې افغانانو ورسره کار کولو اوس په چایخانه کې د مزدورانو د کمی سره مخ دی نوموړي مشال ریډیو ته وویل
او موږ نه غالبان چې درې مرګري تیری دي بس دا غین وروسته بس موږ کار هم لږ دغ شوی دی خراب شوی دی یاره هغه کم کسان چې را سره وو هغه خو غالبان چې څلور پنځو کالو نه وو او دلته مارکیټ کې هر چا سبل دو تا سنبل دو ما سنبل دو ټول بس مارکیټ یې پیژانده کنه چې هغه چې څوک پیژاندل نو چای به ولا وړو او چې هغه تلی دي نو خلک وس او چا خبره چې بخیر ازینه چې ولا
په پیخور سپر مارکیټ کې کارکون کې افغان مزدورانو کا اسناد یې لرل او کنه یې لرل مشال ریډیو سره د خبرو کولو نه ډډه کوله. دی ویل هسی نشناخت واضح شي او د کوم ستونزې سره مخ شي. البته افغان مزدور کار چې ډیری ملګری افغانستان ته تللی وو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل
نو جی به دغه چاپو علی ګولی وی لکه پولیس یو رقم د نوم د سیډر ورځی کنه سړی سره زړه کیری چې لکه داسې ونی شي بیزتی وشي والو شي ز خپل لکه خدای شته په خپل عزت او پایا کنه داسې م چې یو رقم بیزتی مې ونی شي نو هله دی و کی چې داسې سونه شي نو د غلطه تلپاتې جون غواړو او یو رقم امن پسند زندګی کیو د غلطه
د پاکستان حکومت دروان کال په 3 اکتوبر ویلو چې ټول نا قانون مهاجر د نومبر د اولی نیټه پوری خپل ملکونو تستانه شي کنه دوی به په زور ولېګل شي او مالونه به ضبط کړل شي. د کومي وستو چې اسناد نه لرونکو افغانانو خپل وطن ته د واپسې سلسله روانه ده. د خبر پختونخوا د داخلا او قبایلی چارو د وزارت لخوا مشال ریډیو تور کړل شوی شمیرو تر مخه د 13 سپتمبر نه تر 13 نومبر پورې 243 تنان د تورخم د لار افغانستان تستانه شوی دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیخور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پکتیا ولایت په ډنډی پټان ولسوالۍ کې له پاکستان څخه بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره یو کیمپ جوړ شوی. په پکتیا کې طالب چارواکی وایي چې په یاد کیمپ کې راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د خوراک، روغتیا او سرپناه لوبړنۍ اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی زیاتوي په خپلو سیمو کې د راستنیدونکو افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره یو شمیر نړیوالو بنسټونو او موسساتو هم ورسره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1 پاکستان کې بې اسناده بهرنیانو ته چې لوی اکثریت یې افغانان دي د اسلام آباد لخوا ورکړې مهلت پای ته ورسید چې تر هغې وروسته چارواکو د هغوی د ستنولو بهیر پیل کړ. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
سره له دې چې له 2 ورځې راهیسې د پکتیا ولایت د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ لاره دواړه لورو ته د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه او د نومبر په 13 بیرته خلاصه شوه، خو بیا هم په دې خوا کې له پاکستان څخه د بیا اسناده راستنیدونکو افغان کډوالو د میشتیدنې لپاره مخکې له مخکې کیمپ جوړ شوی دی. په پکتیا کې په دې موخه د جوړ شوي کمیسیون مشر محمد عمر مخلص مشال راډیو ته ویل
امکان لري چې مهاجرین په دې غلار باندې را روان شي، نو د دې د راتګ نه مخکې ولایت دې ته آمادګي ونیول. تقریبا مشتمل برابر دی هم زنانات و هم مردانات و هم مشمانو تا
دی هوا سړیدل او د لازم سرپناه نشتون د نویو راستنه شوی کورنوی له مهمو ستونزو څخه دی. د کډوالو چارو مشر حبیب الله شهید زوی وایي
نو اولا خو مهاجرین اکثر ان شاء الله د خپل دوستانو او اقاربو سره په تماس کې دي او ان شاء الله د غول لپاره به د زمستان چاری برابروي، او که چیرته احیانا داسې مهاجرین چې کورنۍ اس د استوګنې ځای نه درلود نو دغه لپاره به ان شاء الله اولن دغه ولسوالي چې په ټوله د پکتیا په د محیط کې څنګه چې ګرم ولسوالي ده په دې کې به ان شاء الله اولیت ترتیب ورته برابرېږي.
مسؤلین وویل د کډوالو درستنیدنې پر روان بهیر کې له جمعې مخکې چې په دې ورځ ډنډ پټان لاره بیرته پرانستل شوه، پکتیا ته 15 کورنۍ د کورمې د خرلڅیو او 300 کورنۍ بیا د کندهار د سپین بولدک او تورخم لارې پکتیا ته راستنې شوې دي. په همدې حال کې په پکتیا کې د کډوالو درستنیدو د تیاری کمیسیون غړي وایي چې د کډوالو سره د پرامرسته په خاطر له سوداګرو، شتمنو کسانو او خیریه ټولنو څخه هم د مرستو د راټولولو پلان لري. د یادې کمیټې یو بل غړي صاحب جان ویل
د دې مهاجرینو لپاره به مالی او غیر مالی کومکونه راټولېږي، د دوی په واک به ورکول کېږي، دوی چې هغه ستونزې او مشکلات لري هغه به حل کېږي.
په پکتیا کې د مسؤلینو په وینا په ډنډ پټان کې راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره جوړ شوی کیمپ په یو ځل د نږدې 300 کورنۍ د اوسېدو ظرفیت لري چې له ثبت او بایومیټریک کېدو وروسته به خپلو سیمو ته لیږل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4 لکه راجستر شوي افغان کډوال او شاوخوا همدومره شمېر ناراجستر شوي افغانان ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.